سلامونه د سهار ته بجی شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاس تویم پیل په خبرونو کوو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبه لپاره د یواد په 22 ولایتو کې د واوري باران تندر او سیلونو اټکل کړي. د ریاست په خبر پانه کې ویلي په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنګان، لوګر، میدان وردګ، کابل، غزنی او ګڼو نورو ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل ده. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د هیواد په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې د سختو بادونو اټکل شوی چې تیزوالی به په ساعت کې له 500 څخه تر 300 کیلومترو پورې وي. د هوا پیژندنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متر او د باران اندازه له 15 تر 500 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دوشنبه په ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر روزمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د له منځه وړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد سراسری واکسیناسیون له پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي. د طالبانو روغتیا وزارت ویلي چې باندې شپږ میلیونه تر 500 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره شپږ میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د موافقې له مخې د جاپان په دې شپږ میلیون ډالر مرسته به د ورېښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه خپل هیواد ته د بیرته راستنو شو کسانو د پیاوړتیا لپاره دي او هدف یې دا دی چې دوی ته د دوامدار اقتصادي فرصتونه برابر شي. د آزاد اروپا آزادي راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوی چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په درې کلنه موده کې روسي ځواکونو د اوکراین شاوخوا 10% خاوره لاندې کړي. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې په روسیه کې له دریو کلو راهیسې ډیری هغه وېپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي، خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زرو څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70 زره سرتیري شامل دي. همدارز د آزادي اروپا آزادي راډیو روسي څنګه د روسیې د دفاع وزارت د عمومي طبي ادارې معلوماتو ته لاس رسیدلی چې ښیي د اوکراین پر ضد د روسیې یرغل له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د افغانستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شي، نن به د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ورشي. په بي ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپل لومړی مسابقې له افغانستان او انګلستان ګټلې. دواړو دوه امتیازونه خپل کړي، خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري. د جنوبي افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړ کې په ای ګروپ کې نیوزیلند درویشتو توپونو او 15 وکټونو بنگلاديش ته ماته ورکړه. دې بری د نیوزیلند امتیازونه څلورو ته ورسول. دې لوبډلې په لومړۍ مسابقه کې کوربه پاکستان مات کړی و. په دې ترتیب بنگلاديش او پاکستان په سیمی فاینل ته له وتلو پاتې شول، ځکه دواړو دوه دوه لوبي وبایللې. د ملګرو ملتونو دوو جګپوړو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړ چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر 3 دوام کوي، د افغانستان په اړه هم پکې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړی. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشي او د بشري حقوقو د لوی کمشنر په ویناو پیل شو. فولکل ترک چې د بشري حقونو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخامخ ده، نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. ښاغلی ترک وویل دیکتاتورانو پخوا دا ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکوي. هوشیار اوسئ، دا حالت بیا هم رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقونو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقونو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي، کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقونو فعالان وستایل:
زه غواړم چې د بشري حقونو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د خبرو تایید وی چې د غونډې د لومړي ویناوال په توګه یې وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو ساببندي شي. د ښاغلي ګوترش په وینا بشري حقونه د بشریت اکسیجن دی، خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي، ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بې له دې چې د طالبانو یادونه وکړي، همداراز د پلار واک حکومتونو یادونه وکړه چې نجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محروموي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د دې اشاره د طالبانو واکمنۍ ته و چې لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ژوند محدودیتونه زیات کړي دي. ګوترش زیاته کړه چې همداراز جنگ خوښونکي کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي له لارې خلک له اوبو، خوړو او زده کړو څخه محروموي. نوموړي د جنسي اقلیتونو، اصلي اوسیدونکو، کډوالو او بې ځایه شویو کسانو په وړاندې د زغم وړتیا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انتونی ګوترش دا ټولې کړنې او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره ګواښونکې وبللې چې په تیرو اتیا کلونو کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړي شوي دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا اته 50مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورمې نیټې به دوام وکړي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکوونکي او کارپوهان د خپلو اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. د کونړ سیند د اوبو اصلي سرچینه د خبر پښتونخوا په چترال کې ده چې وروسته له کابل سیند سره یو ځای کیږي. پاکستان په دې غور کوي چې دغه سیند د اوبو مخه د کونړ سیند پر ځای د سوات سیند ته واړوي. د اوبو د مدیریت متخصصان وایي هیڅ سیواد له حقوقي پلوه حق نه لري چې هغه اوبو بندې کړي یا د بهیدو لوری بدل کړي چې له پیړیو راهیسې بل هیواد ته بهیږي. څرګنده نه ده چې تر څه حده دا امکان شته چې پاکستان د یو سیند د اوبو لوری بدل کړي. تر دې وړاندې هند له خپلې خاورې پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو په لاره کې د لویو بندونو د جوړولو پروژې پیل کړي چې د پاکستان اندېښنه یې وپاروه. تفصیل اسمت ساروان اورو.
پاکستان په دې غور کوي چې د چترال سیند اوبو مخه په هغه ځای کې چې د افغانستان خاورې ته داخلي شي او د کونړ پر سیند ورګډي شي واړوي او د سوات په سیند کې وبهیوي. پاکستانی رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد حکومت به د چترال، سوات او کابل سیندونو د پراخې انکشافي ارزونې لپاره د امکان سنجي څېړنه وکړي چې د افغانستان خاورې ته د چترال سیند اوبو تر داخلي دو مخ کې د دې سیند د مسیر اړول شامل دي. د پاکستان نیشن ورځپاڼه وایي چې یوې رسمي سرچینې ورته وویل دا څېړنه د اوبو سرچینو وزارت تمویلوي. سرچینه زیاتوي د اوبو د انتقال هدف د چترال، سوات او کابل سیندونو د جریان تنظیم او د 2400 میگا واټ برښنا تولید دی. د اوبو د مدیریت افغان متخصص نظیم سمون وای د 1990 کال په کنونسیون کې نړیوال سندونه یا هغه سندونه چې له یوه هیواده بل ته بهیږي د اوبو د شبکې یا د اوبو د سیستمونو په توګه تعریف شوي دي، ځکه چې د سندونو خصوصیات داسې دي چې یو واحد سند نه وي بلکې د مختلفو سندونو یوه مجموعه وي چې بیا یوه سندیزه حوزه جوړوي. نو په دې اساس که یو هیواد د دې حوزې یو شریان بندوي یا یې بلې خوا ته اړوي، دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
چترال د کابل سندیزه حوزې یو مهمه څانګه ده، او که چیرې پاکستان داسې کوي چې د دې اوبو منحرفۍ اړي خپل بل داخلي سیند سره وصلي، نو دا د اوبو د نړیوالو حقوقو که غرفی دي او که قراردادي دي د هغې خلاف عمل ده، او دې ته به اجازه ور نه کړل سي او نه به دا ډیره ممکنه وي چې دوی دا کار وکړي، ځکه چې د کابل سندیزې حوزې یو مهم شریان یو مهم مرستیال چې ده هغه د کونړ سیند ده، او د کونړ سیند چې ده هغه د چترال نه سرچینه اخلي. نو په دې اساس باندې دا د نړیوالو حقوقو خلاف عمل ده.
د کونړ سیند د خیبر پښتونخوا د مستوج له برخې سرچینه اخلي چې د چترال په لویدیځ کې د مستوج سیند او په جنوب کې د چترال سیند په نوم یادیږي. د چترال سیند د آراندو چترال له لارې د افغانستان کونړ ولایت ته داخلیږي. وروسته کونړ سیند د جلال آباد په سیمه کې له کابل سیند سره یوځای کیږي او نوم یې د کابل په سیند بدلیږي. کابل سیند بیا د مومند ولسوالۍ د لارې بیرته د خیبر پښتونخوا خاورې ته ننوځي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي نه روزګار وي نه پیسې وي نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې له کمو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولی شم چې زه د ژوند په هره برخه کې الحمدلله ډېر هسان دی. ما دا اوس مثال درکولی شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلی ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر منورتونکو، د ګڼ شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره یې ژوند ته نوی رنګ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خود دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي، نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولی سي. یو څوک سي د ذهنن نه ګډ وډ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅکله نوښت نسي راوړلی منځ ته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، ترڅو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ یې په ورزشي برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه یې، کې کار برخه یې، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. که چیرې موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کېږي انسان ترې. که چیرې موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډېر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولی، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بېله لاره ده، یو بېله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دا کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي. او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو لی تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوست چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړی؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو لپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې ترڅنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به و یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه ښه شم، او د دې ترڅنګ دغه در ځان ته شارټ کم او ښه زده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیره بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرامه چاپېریال لټوي، بیا درس وکړي. مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابره کړه. غواړی همداسې یو څه ووایې؟
دقیقا بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولی، نوښت نسم کولی، دا خبر سمه ده او که دا یې هڅه یې نه کوي؟
اغلې فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولی، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما دا ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولی شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژۍ ته که راشو، امکانات ډېر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې، په هر شیبه کې کولای شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډېر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو طبعا ځوانه انرژي ورسره اوسي. په دې مرحله کې باید انسان ډېرې لاسته راوړنې ولري، ډېر نوښتونه وکړي، تر څو په آینده ژوند کې ورته ډېر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکړم چې ماته ارڅ نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه راپاسېږم، د اوداسه لمانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډېر منظم دی، او د دې تر څنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې، او په زمین کې نوښتونه خپل رامنځته کېږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډېره زیاته استفاده کوو، چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربې او ژوند پرمختللی کېږي.
یو شمېر دوستان دې په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مرکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښته مخکې روان دي او په نظر یې نسي کولی چې یو څه نوي کړي.
شته ډېری دوستان شته، هغې د یو ډول پلټۍ کې راایسار دي، لټۍ به ورته ووایو چې د لټۍ له امله هغې نشي کولی چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي. بس یوازې لنډه بهانه یې بیا همدا وي چې نه کېږي نو والا، یا ما سره امکانات نشته، ده په یوه لاره یا په بله لاره یا په یو بهانه یا په بله بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې وینئ؟ دا چې تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولرئ، یو تنوع ولرئ او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډېر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم، او د دې تر څنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه، او الحمدلله د دې تر څنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگانه که وایو، ډېر زیات فرقونه شته په هره برخه کې، چې دا واضح دي. او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او ته یې نه لري.
څومره تشویقوي مستقیم و غیر مستقیم چې هغوی هم د تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلانکی وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي. سادات صاحب که موږ یاد کړو، یو ځوان دی، که چیرې تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلی وي، نو دغسې یو مثال ورکوو. یا ورته وایو چې هغه فلانکی ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد، یا هم یو ښه خبریال یا ټولنیز فعال، دا سره منشن کوو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ واړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه نوښت سه، نه تنوع سه، هیڅ شی نشته په ژوند کې، د سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به ووایو چې دوی بهانې کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې. خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې ستاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وسه ګرم ده، او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کمه پیمانه هم وي تاسو نوښتونه وکړي، حتماً هغه خپلې ټاکلې موخې ته یو نه ورځ رسېږي. خو کچیر آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان له دې وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه فلانکی سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدی وخت نه پایل کې کوم امکانات چې پلاس کې لري کلګمی په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګ لګ کار وکړئ ترسو یو غختله او له مهارتونو ډک ژوند ولرئ.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وی بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمینه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندېږي، هلته کار کوي، یو نوې طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغییره کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغییر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وي، بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه، څومره د خوښېدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول کله چې موږ د مکتب نه خلاص شو په پانتون ته راغلو، همیشه هدف مې دا و ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسی، او ما چې کله شروع کړی دا په راستو چپه لاس مې پېژندلی دی، همیشه په نوښتو سره وم، او نوښتونه ښه سړی خپله خپل ځان ته خپله ایجادوي. نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل. مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول. او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی، هر ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي، نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي دا خپله د ژوند خسته کوونکی. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې یو بل نوښت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکړې، سیاحت وکړې، خزیو کې مناظر وکړې، وګرځې، طبیعي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولی شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي، مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغییرات راولي، یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اړه باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته اقل مثلا زه مثال وایم، چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنګ داغي اصلا کاغه وایي سوارز نه لري، هغه رنګ داغي ستاسو خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانان د مسایده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل پر رفتار کې داخل نه وخت راولي. یو سروي دی وکي د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شي وي دي، څومره تر نږدې شي وي دي، کولای شي چې دوی په کې یو تغییرات راولي خپل په زندگی کې، یو نه وخت راولي. نو هغه هم کېدلی شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره باندې سوال شي، په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې ځوانانو ته باید تاسو ویل څه وی چې همیشه یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګیزه د دې نه لري چې هغه په خپل کړو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. داسې یو کس ته باید تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې اوله زینه کې وړل دي متاسفانه هغه ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري بل زینه پی زینه بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسیږي. نو تاسو همیشه یو نواغ زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی صنف لري همداسې دولسمو پورې، بیا پوهنتون، بیا ماستری او دکترا راځي. زندگی هم دغسې، نوښتونه هم دغسې دي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مه درېږئ. کوم ځای نه مایوسه کېږي خو بل بخش شروع کوي. نو زما خواهش همدا ده چې یعنی ژوندون ادامه لري او هیڅ وخت مه مایوسه کېږئ، آخر هدف ته رسیږئ.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه را پیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپل نوښتګر اوسېږي، خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدلون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی، د ماستري ورسره وکړم. نو دغه په خپل نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي. البته مثبت بدلون راځي که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه هغه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعاً انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون را ولی دی ژوند باید یو نوښت ورته ونو وسیږي. په ژوند کې بدلون اتمی ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپل د ژوند وای پی او حال نه، د ژوند د بدلیدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري، په خپل غواړي چې په ژوند کې بدلون او خوالی راشي. نو طبعا تر څو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د خوالی په لور ځي، انسان دی بدلون په لور که وغواړي که ونه غواړي ځي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، دا عمر په موږ تیریږي. څه رقم موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه خپل ځوان ته ورکړو، ځوان ښکلی کړو، خوشحالۍ ځان ته را پیدا کړو، خوشحالۍ ولمانځو، سوله ییز ژوند څنګه وکړو، هغه وخت موږ کولی شو چې په خپله په دې کې سهم ولرو.
بله، کراسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پوهنتونه پاتې دي، په کور ناستې دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایئ چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېده؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د حویلې له ډیزاین نه، له څه نه یوه انجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادي اقال په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پونځونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې د نجونو ودونه ډېر سوي، د ناجوړیانې ډېر سوي دي. خو که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کوم په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو چې په ژوند کې یو مثبت اغېزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پرې وکړو چې بېرته یې پاکم، چې تاسو یې بیا استفاده کړئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپله یو کوښښ، یو اڅه علاوه د یو خزون لپاره د دې لپاره چې مونږ واځي د دې لپاره چې مونږ هم سواد زده کو ام اقتصادي بوج را نشي د یوې کتابچې څخه به مونږ په بار بار استفاده کول ځینې نجونې هم د اوسم شته چې کارونه یې پیل کړي دي خیاطیانې کوي شخصي کارونه یې شروع کړي دي همدغه یو نوښت ده هغه که بیا د یو بل نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو چې هغه بیخي همداسې ناسته ده نو اسمان ته ګوري په ناجوړۍ باندې هم اخته ده روحي وضعیت یې هم ښه نه ده طبعا تاثیر کوي
د کور تعزین کول نوښت پکې راوستل د مطالعې ترڅنګ د درس ترڅنګ د کار په برخه کې د الو ځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې
واقعا څه دا یو مثبت بدلون ده اوس که مونږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي خو نه که د بدلون فکر اولو دا نه ده بدلون چې مونږ بیخي د پوښونه بدل کړو په اقتصاد باندې فشار راسي په مونږ اقتصادي فشار به مي نه مونږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو بل ورځ هغه نه بیرته مهمانخانه جوړه کړو بلې کوټې نه هغه جوړه کړو د خوب کوټه جوړه کړو پردې چینج کړو د دې کوټې پردې واخلو هلته یې واچوو هغه پردې راوړو دلته یو عادي ګلدان هلته کېده یو میز هلته کېده دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي څه د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي دغه عادي عادي شیان باندې مونږ کولای شو څه په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو زمونږ په ژوند باندې یو مثبت اغېزه لري په ټولو چارو کې یو کتاب ولوستئ بل کتاب نه یي راځي یو کاس پیدا کو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله یې کړو نو دغه شان ټول په ژوند باندې اغېزه لري تازه هوا واخلو کوټې ته لمر ورکو دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغېز لري د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري په کور کې ورزش وکړو امکانات د سوشل میډیا سره که وغواړو له یوې ذرې نه هم سړی استفاده کولی شي
بله کورنۍ د کور نجونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کی څومره مرسته وسره وکړي چې لکه شیانو نه تاسو په دې توانیدلی سئ چې نوښت راولی
نه نه د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې هو بالکل په دې کې کورنۍ اغېز لري ورور په کور باندې اغېز لري خور په ورور باندې اغېز لري په کور کې په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهېږي که هغه نوی ځوان وي له اتلسو نه پورته وي چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم یا په دې کور کې د ما خبر اورېدل کېږي یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو هغه هماغسې لویږي ځان له نظره نه ورځي سهم نه اخلي په کور کې او کله چې مونږ ګورو چې هلته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي او وایي چې دغه پرده بدلوم یا عادي شی د کتابچه مې بدلوم دغه د لیکلو بڼې ته مې بدلون ورکوم باید چې کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي یو کوچنی اشتباه هم وکړي میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي کله چې سړی پوه سي چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501 درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د اوم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په اووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي. خو کچیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې پالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم اوربشې او جوار او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پانو لرون کده ساکه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې ډنډری یا ساکه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي مهمه دنده لرشیا څخه پانی ته د اوبو او مدني موادو انتقال له پانی څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال او د پانی ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکه دنده ده په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایی موادو د زیرمی دنده هم په غاړه لري په دندر یا ساکه باندې لیوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي د دې زخو څخه پانی او غوټۍ جوړیږي دغه غوټۍ د نازکو او یو پربل پر نښتو پانو څخه جوړ شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پانه یا ګل بدلیږي
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې خون کې اته ویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی په دې برخه کې بول ولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوي کومې دي
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دی پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري یعنی یورکاریوت دی زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی او ځینې یې څو حجروي هم وي ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي د پروتستا علم ډیری نه وی لري خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول څیړو د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی امیب په درواغجن پښو حرکت کوي درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي بیلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي دوهم د پلاجلاتا ټولګي د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګي د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري بیلګه پلازموډیم دی پلازموډیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي
اون کی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستي او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خپرونې ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو دپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي دا هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوکو کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوکو کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې، ډېر سره راټولې او سختې سره مشتې یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو تر ازو هډوکی څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکی دي. نو اوږده هډوکی هغه لکه دورانه هډوکی او یا هم د لاس هډوکی یا د بازو هډوکی، دوهم لنډ هډوکی هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکی، دریم پلن هډوکی یا هموار هډوکی هغه لکه د سر د کاسې هډوکی او یا هم د ملا یو هډوکی، دوه هډوکی دي. او څلورم غیر منظم هډوکی دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکی. کړپندوکي د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي، کړپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کړپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کېږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناست دي، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی وو، ډېر کلک یې جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري، چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلی به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسېږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري، چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځایه سره نښول شوې ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دوی د هډوک سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي ناست دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د شوېدلو اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په فرصت هم باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامابینځته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمې اندازې پورې حرکت ورکولی شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیره د یو هډوکي سره نښلول شوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسیته ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي. نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د اووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. دا تم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خپرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio